السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده چې د امن الله میرزي په تخنیکي همکارۍ درته خپرېږي. وړاندې اورئ چې افغان ولسمشر نن په غور کې خلکو ته وویل چې د عامو خلکو د وینې انتقام به اخلي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به عملیات جاري وساتي. دا هم اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي شته سیاسي ستونزې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کوونکي سیاسي هوکړې د نه عملي کېدو له امله مین خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل دراوروي.
افغان حکومت په کندز ښار کې د لسګونه ملکی وګړو د وژنې د پیښې په اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو امر کړی. د افغان نړیوال سازمان خپل هیواد ته د شربت ګلې د ستنولو پریکړه وغندله او د عراق پوځ وایي چې له داعش ډلې څخه د موسل ښار په ختیځو برخو کې شپږ ولسوالۍ نیولې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت په کندز ښار کې د لسګونه ملکی وګړو د وژنې د پیښې په اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو امر کړی. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ به حکومت لازم اقدامات وکړي.
پر دې پیښه باندې هر اړخیزه څېړنه کوي او د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به دا د افغانستان ولسمشر ته راوړي او د دوی د څېړنو پر اساس باندې به اقدامات کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ولسمشر په لارښوونه د کندز له والي سره خبرې کړي او د دې هوایي حملې په اړه یې چې دیرش ملکي وګړي په کیمړه او لسګونه نور ټپیان شول معلومات ترې غوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې په غور ولایت کې د ملکی وګړو د وژنې عاملانو ته به سزا ورکړي. ولسمشر غنی د څه باندې دیرشو ملکی وګړو د ډله ییزې وژنې د قربانیانو له کورنیو سره د کتنې لپاره نن سهار د غور ولایت مرکز فیروز کو ښار ته ورسید. ولسمشر همداراز امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د دې ولایت د امنیت ساتنې لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. په غور کې د ملکی وګړو له ډله ییزې وژنې وروسته د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه زیاته شوه. افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د خبریال نعمت الله ظهیر پر مړینه خوشینی څرګنده کړه. د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر نن سهار په لشکرګاه کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. ولسمشر اشرف غنی په هغه خبر پنه کې چې د جمهوری ریاست لخوا خبره شوې ویلي چې دا ډول حمله به خلکو ته د خبرونو پر رسولو کې د خبریالانو هوډ کمزوری نه کړي. د افغانستان سازمان خپل هیواد ته د شربت ګلې د استنولو پریکړه نن وغندله. د پېښور یوې محکمې هیواد ته د شربت ګلې د استنولو پریکړه نن اعلان کړه او همداراز هغه په یو لک لس زره روپۍ نقدي جریمه محکوم کړه. شربت ګله لس ورځې مخکې د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې لخوا په دې تور زندان ته واچول شو چې د پاکستان جعلي شناختي کارت یې جوړ کړی. د افغانستان سازمان په یو بیان کې له پاکستانه د شربت ګلې استل لویه بې عدالتي بللې. امنستي انټرنیشنل وایي شربت ګله د افغانانو د مهاجرت او له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو او سخاوت سمبول و، خو خپل هیواد ته د هغې ستنول له افغان کډوالو سره د پاکستان د بیرحمانه چلند څرګندونه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ازادۍ راډیو ته وویل چې شربت ګله خوشې شوې او د دوشنبه په ورځ به هیواد ته ستنه شي. د عراق پوځ وایي چې له اسلامي دولت ډلې څخه یې د موسل ښار په ختیځو برخو کې شپږ ولسوالۍ نیولې دي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو ادارې نن وویل امنیتي ځواکونو د ملایم، سما، خدره، کرکوکلی، قدس او کرما په نوم ولسوالۍ نیولې. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه د پرمختګ په حال کې د داعش ډلې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او د هوان، بم، توغندي او ماشین ګڼو حملې پرې کیږي. په مسل کې د عراق د پوځ د پرمختګونو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو ویډیوي پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې له موسل څخه دې نه پشا کیږي. د ترکیې له جنوب څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په کوردمیشتي دیاربکر سیمه کې په یو مشکوک موټر بم حمله کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د ترکیې د عدلي وزیر بکیر بوزداګ وایي چې دا پیښه نن سهار د پولیسو د یو مرکز مخې ته وشوه او په قربانیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. دا چاودنه یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې ترکی چارواکو د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP اړوند یولس تنه وکیلان ونیول. په نیول شویو کې د ګوند دوه مشران صلاح الدین دمیرتاس او فیګین یوک سیکداک شامل دی. د ایچ ډی پی ویان ایهان بلګین نن په انقره کې خبریالانو ته وویل دا ګوند به له سوله ییزو لارو د خپل حق دفاع وکړي. ویان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې په دې اړه د اعتراض غږ اوچت کړي. موږ له ټولو غواړو چې له ډیموکراتیکو لارو اعتراض وکړي. که اروپایي پارلمان د ترکیې ډیموکراتیکې لاسته راوړنې مهمې ګڼي نو خپل غږ دې اوچت کړي. امنیتي چارواکي وایي چې دواړه کسان د تروریزم ضد تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې روسیا نن د خپل خپلواکۍ کلیزه لمانځي، ملتپال او حکومت پلوي فعالان د مسکو په لارو او کوڅو کې مارشونه او غونډې کوي. کرملین څه باندې لس کاله مخکې د نومبر 14 نېټه د روسیې د خپلواکۍ د کلیزې په توګه اعلان کړه. فعالانو چې اکثرو یې شعارونه او د روسیې بیرغونه لیږدول د ښار په مرکزي برخه کې غونډې وکړې. په مسکو کې نور لاریونونه هم نن په پام کې دي. او روسي چارواکي وایي څلور افراطي وسلوال د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټا NAK وایي چې د دې تروریستي ډلې مشر مراد محمودوف او د هغه درې ملګري د داغستان په لویدیز خارګوټي خساریوت کې چې د چچنیا سرحداتو ته نږدې پروت دی وژل شوي دي. د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې هغه افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي چې ریښې یې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د چچن بلتون پالو په وسلواله مبارزه کې دي. د دې ډلې په حملو کې اکثر منځلاري مسلمانان، پولیس، ژورنالیستان او دولتي مامورین په نښه کېږي.
خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل. د خبرونه په آزادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی شي. وړاندې په دغې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن په غور کې خلکو ته ژمنه وکړه چې د څو ورځې مخکې عامه وژنې انتقام به اخلي او د مخالفینو پر ضد به عملیات جاري وساتي.
دولت عزادار است، ام اراده انتقام دارد. امروز صبح باز هدایت دادیم که عملیات بدون اجازه ما توقف داده نمیشه.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د ملی والی حکومت د سیاسی هوکړه لیک په نه عملي کېدو انتقاد وکړ.
استحکام پایه های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقت نامه ای که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد صورت گرفته می تواند.
او په پاکستان کې افغان سفیر وایي شربت ګل به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. نن یوې محکمې پریکړه وکړه چې هغه خوشی کوي.
افغانستان د دیشنبه پر ورځ باندې ان شاء الله څنګه کلام دي چې حرکت وکړي او لاله شي کابل کې د تدیر خوخی سره د دې راتګ د ټول منځم شي.
نور مهم مطالب هم لرو. وخت افغانستان کې شپږ بجې او اته دقیقې شوې. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن غور ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د څو ورځې مخکې عامه وژنې انتقام به اخلي. په غور کې تېر اونۍ څه باندې 1.5 ملکیان د وسلوالو مخالفینو لخوا چې داعش یې مسؤلیت اخیستی وو ووژل شول. په دې اړه فرشتې جلالزی رپورټ جوړ کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غور مرکزی شهر فیروزکو کې خلکو ته وویل چې د غم شریکۍ لپاره ورغلی او په ځانګړي ډول یې د هغو کورنیو ډاډکېرنه وکړه چې په وروستیو کې یو شمېر غړي وسلوالو وتښتول او ووژل.
امروز یک افغان با وجدان نیست که از فاجعه غور دردمند نباشه.
نن هیڅ داسې باوجدان افغان نسته چې د غور له فاجعې څخه به نه وي خوابدی سوی. خو دولت یوازې عزاداري نه کوي بلکې عمل کوي. ما نن یو اربیا امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړ چې سما له اجازې پرته به دلته روان پوځي عملیات نه درېږي. د فیروزکو شمالي لور ته په وروستیو کې یو شمېر وسلوالو چې ځانونه یې د داعش ډلې ته منسوب بللي پر هغو خلکو چې د خپلو رمو په وولو او د لرګیو راغونډولو لپاره غره ته تللي وو حمله وکړه او لږ تر لږه 140 تنه یې ووژل چې کوچنیان هم پکې وو. د ازادي راډیو خبریال له غوره وایي چې ښاغلي غني نن د دې کسانو د کورنیو له ځینې غړو سره هم ولیدل او له هغوی سره یې ژمنه وکړه چې د دغې پیښې غچ به واخلي. د غور د خلکو استازو د امنیت د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. هغوی ویلي چې په ټول ولایت کې 2200 امنیتي ځواکونه دي. خو د غور والی ویلي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 6000 وسلوال او غیر مسؤول کسان تخریبي کارونه کوي. نو له دې امله یې دې ولایت ته د زیاتو امنیتي کسانو د ورتګ غوښتنه کړې ده. د غور د خلکو استازو هم درس په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ او د پوځي عملیاتو د موثریت غوښتنه کړې ده. هغوی هم درس په مرغاب کې د یوې بیل اداري واحد جوړېدو غوښتنه کړې څو د خلکو ستونزې حل سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
هم دا پروگرام په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. په هلمند کې د خبریال نعمت الله زهیر له وژل کېدو سره سږ کال په افغانستان کې د وژل شوی خبریالانو شمیر 200 ته لوړ شو. دا شمیر ساری نه لري او د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي چې سږ کال د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د خپل همکار او ملګري نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه وایي چې د لشکرګاه پریس کلب خبریالان ډیر متاثر دي. فرشتې جلالزی له الیاس دایی سره خبرې کړې او په پیل کې د ژورنالیست په توګه د نعمت الله زهیر د شخصیت پاره له هغه پوښتنه کړې.
نعمت الله زهیر د لوړ کاپ دی وی ډی ری لوړ یو سړي خاون کړی و. هغه با مې شیخ په لیو دوا ګلالي زامن میډیا سنټر ته زور کارځای ترایستل او ما ته ویل چې راځم اولادونو پوښتنه کوي چې دا ستا ملګری سره کم کار کوي څه کوي څه خوشي څه نه خوشي و. زه مجبور کېږم دی کله کله دفتر تراولم تاسو سره پټنګ نه سي. زهیر په خپل ژوند کې د ولیبال سره ډیر علاقه درلوده. د خپل اولادونو سره ډیر علاقه درلوده او په مسلک کې ډیر ژمن سره و. هغه حتی هر ورځ د دې خلکو د وضعیت لپاره د دې روان بشري ناورین لپاره د جنگ لمړی کښته تتلې مدني ټولنو باندې ځغونه کول څو انسانان د کچې رښتیا هم پاتې کیږي. هغه بهترین سره و زما لپاره د کارکولي ولګو او دا یو ځنې سره یو فلمن کې چې ژورنالیزم د پونځي څخه مسلکي څوک اړوند لپاره وسو او دا درې تعهد کړو فلمن کې کارکول تم لا کړل.
د څنګه وژل سوي دی دا د وژل کیدو د واقع پر مشته بوای د حساب
پرون افغان ځواکونو د لشکرګاه په شمال کې د سره ګذر په مربوطات کې عملیات کړي و. نو نن یې ورسل چې رسنۍ د لارې دا لاسره ورنې وشي. نو د مطلع زهیرم د یو څمر خبر اعلان سره سره ملګری و. د خپل موټر د سړک څنګه تکي داخل ته د چارواکو خبر البته د لوند والي د بیان په خبره د سوالو لخوا د پزا شوی مين د پر موټر انتظار کوي. موټر هم تخریبي دی او د هم شاده پرسیږي. حتی ما چې کله د جسد ولیدې نو سر په خوا کې ما ته ونه لیدل لکه د سر کې د تنیس جلا شوی. یو لاس یې تقریبا 200 ورسې د ملي امنیت ځواکونو روختون ته راوي ځینې اسناد شانه و.
په کورنۍ کې څوک چاته مو وسپارل یعنی
د دوه وډونو مشران تر د اغاز مو سره و او ته وسپارل شو. فکر کوم د پلار په غوښتنې چې هغه خپل په وردګو کې دی و غوښته او وای ول چې د هجره په وردګو
په افغانستان کې څشکال یو لس خبري اعلان وژل سوی دی او دا دریم خبرنګار دی چې په هلمند کې وژل کیږي. دا ستاسو پر روحیه څه تاثیر کوي؟ ستاسو پر کار څه تاثیر کوي؟ نن تاسو احساس کوي
من هیڅ دی خبريال د خپل ملګري په وژل کېدو په شهادت باندې ډیر زیات خوشاله یم. اما متعهد یم وایم چې دا وژنم به موږ ته نور هم قوت راکوي. موږ به نور هم د خپل ولس سره چې کوم تعهد کړی دی د معلومات پر رسول کوي چې نور هم مستقر تل تیار کړي. اما په هر صورت کې ډېر سوال پیدا کیږي چې خبريال ولي او خبريال د چا لخوا ولي په خاطر وژل.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي خبرې مو اوریدلې چې د نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه باندې او د هغه نه دشته خاطرو په اړه باندې مخته خبرې وکړې. البته نعمت الله زهیر نن سهار جمعه په هلمند کې په دوی مناحیه کې په یو ماین چاودنه کې ووژل شو. ولسمشر غنی د هغه وژنه غندلې او ویلي چې په دې سره به د بیان ازادي هیڅکله تر پښو لاندې نشي او هغه هڅې چې د دې ازادۍ د غلي کولو لپاره روان دي هغه به کامیاب نشي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیسته د حکومت اجرایی رئیس وای په سیاسي ډګر کې شته ستونزې د سیاسي هوکړه لیک د ناملي کېدو له عمل رامنځته شوې دي. عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته وویل د ملي وحدت حکومت هغه وخت استحکام موندلی شي چې دغه هوکړه لیک په بشپړه توګه عملي شي. جمهوري ریاست به وایي د حکومت ټول اجراءات د همدې سیاسي توافقنامې له مخې کیږي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اجرائی رئیس عبدالله یو اربیا د ملي وحدت حکومت د دوام لپاره د سیاسي هوکړه لیک پر بشپړ عملي کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله چې د جمعې په ورځ د ولسي جرګې د غړي مصطفی کاظمي او ورسره پلاوي د نهم تلین غونډې ته وینا کوله وویل چې په امنیتي او بشري برخه کې د هیواد وضعیت د ناورین خواته روان دی، خو په وینا یې حکومت د حالاتو ښه کېدو ته ژمن دی.
امروز هم ما استحکام پایه های حکومت
دی وایي نن هم موږ د ملي وحدت حکومت د پایو استحکام اړین بولو، خو دا استحکام د هغې موافقتنامې د ټولو موادو د عملي کولو پر اساس رامنځته کېږي چې په نتیجه کې د ملي وحدت حکومت جوړ سو
و بر اساس ازو صورت گرفته میتانه.
نوموړی له دې مخکې هم د سیاسي هوکړه لیک د ځینو برخو د نه تطبیق په خاطر پر ولسمشر انتقادونه کړي وه. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د قدرت له عادلانه ویش پرته پراخ سیاسي مشارکت نه رامنځته کیږي. ښاغلی ربانی وایي متمرکز نظام ستونزمن سوی او د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي هوکړې لیک د ژر عملي کېدو غوښتنه وکړه.
په خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار
هیواد په سیاسي جوړښت کې د قدرت د مناسباتو د ناسم تعریف په خاطر تاسو وینئ چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي بحثونو شاهدان یو چې نه باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې کار دې ځای ته رسېدلی وای. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او په شی حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم څه وخت مخکې د ولسمشر پر کړنو انتقادونه درلودل. ښاغلی دوستم د ولسي جرګې د غړو د نهم تلین غونډې په مناسبت پیغام کې د سیاسي هوکړه لیک د عملي کېدو، د لوی جرګې او عادلانه نظام د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینهپال وایي چې د حکومت اجرات او د کابینې مقرریانې اوس هم د همدې هوکړه لیک له مخې کېږي.
د سیاسي توافقنامې پر اساس باندې ټول اقدامات او اجرات سوي دي، او د هغې په رڼا کې که ګمارنې سوي دي، که ټاکنې سوي دي، دا کېدي ولې پوهېږي چې ډیموکراتیک نظامونه دا د لرلید بېلوالی لري او دا یو اصل دی.
سیاسي کارپوه بشیر بیژن وایي تر څو چې حکومتي مشران د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورنه کړي، اختلافات او د خلکو اندېښنې به په همدې شدت جریان ولري.
به هم خرغلی افغان حکومت وایي د کندوز د وروستۍ پیښې څېړنې ته د ګمارل شوي پلاوي د موندنو له مخې به اقدامات وشي او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. په کندوز کې وړمه شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د والي اسدالله عمرخیل په وینا دیرش ملکیان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. د جمهوري ریاست له مرستیال ویاند د واخان مینهپال سره د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې ولې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کیږي. ښاغلی مینهپال په ځواب کې داسې وایي:
د پیښې د څېړنې لپاره هیات ګمارل شوی دی. دا هیات به پر دې پیښه باندې هر اړخیزه څېړنه کوي. یو د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به دا د افغانستان ولسمشر ته راوړي او د دوی د څېړنو پر اساس باندې به اقدامات کیږي. خو یو مسله روښانه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان تل د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي او له خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي. دا د شي اکثره وخت ملکي تلفات رامنځته کیږي او خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي تاوانونه اوړي.
مینهپال صاحب، وخت نا وخت د ځینو پیښو په ارتباط باندې د دولت خوا هیئتونه یا پلاوي ټاکل سوي دي، کله ناکله دوی نتایج هم اعلان کړي دي، مګر هم د خلکو شکایت په ټوله کې دا دی چې دغه شکایتو ته بیا رسیدګي نه کیږي، یعنی دولت اقدامات نه کوي. تاسو څونه ډاډ ورکوي، څونه اطمینان ورکوي چې هغه کسان چې واقعا ملامت دي په دې پیښه کې یا کوم واقعیتونه دي، د هغه پر اساس باندې به بل اخر اقدامات وسي؟
بالکل، دا هیئت چې مزي څېړنې کوي، د څېړنو موخه او هدف هم همدا دی چې هغه کسان شي په پیسته کې لاس لري، هغه کسان شي ناغیړی کړی لوګي سره به قانوني برخورد کیږي او قانوني برخورد سره سوي دي په تیر کې شي په دغه سی پیسو یا نورو پیسو په اړه باندې پلاوی ټاکل سوي دي، هغه سیړنې کړی دي، دوی د سیړونو پر وړاندې کې اجرات کیږي. زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم شي دا پیسه به سیړل کیږي او دغه پیسې لامیرینو سره به قانوني چلند کیږي.
او که یو څه د پلاوی په ارتباط باندې هم معلومات راکړي چې په دې پلاوی کې آیا د دغه سیمې خلک چې زیانمن سوي دي یا دوی انتقاد لري، شکایت لري، دوی ته هم سهم ورکړل سوی دی د دې لپاره چې دا بهیر شفاف او بل اخر د دوی قناعت حاصل سي؟
به کامل نهایت یو برخه تخنیکی ده او بل برخه هغه ده چې د خپل باندې د کندوز د خلکو استازي پکې شته او دا به ځي سیمې ته د سیمې د خلکو سره به مخامخ توګه ویني او بلودي څخه به دغه پیټي څرنګوالی پوښتي او د هغه وروسته به اوربند اجرات کیږي.
د افغان حکومت د ولسمشر له مرستیال ویان د وخان مینه پال سره مو مرکه اوریدل. البته حکومت یو پلاوی ګمارلی څو په کندوز کې د وړمې شپې د بمبارۍ په اړه باندې تحقیقات وکړي او رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سمبول شربتګل په اړه باندې محکمه خپله پریکړه واوروله. د همدې پریکړې په بنسټ شربتګل له زندانه بیرته روغتون ته وړل شوی له کوم ځای چې دا زندان ته اچول شوی و. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نن وویل شربتګل به د دوشنبې په ورځ افغانستان ته بیرته ستنه شي او د ولسمشر له هرکلي سره به مخامخ شي. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو محکمې د 13 اکتوبر په 28مه نیټه شربتګل په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسناد اوسیږي. نور حال د سهیلا حسرت نظیمی په دغه رپورټ کې.
شربت گل ته د محکمې فیصله واورول شوه چې 15 ورځې قید او څناڅه 80,000 پاکستانی روپی جریمه ده. شربت گل چې د پېښور په لیډرینګ روغتون کې بستری و له روغتون نه زندان ته بوتلل شوه او 11 شپې ورځې د محکمې تر حکمه په زندان کې وه. د شربت گل مدافع وکیل محسن داور نن د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتو محکمې شربت گل ته په هغې تورونه واورول او هغې ومنل.
وفاقی انټر کرپشن چې کوم هغه فرار جمعیت په عدالت هغې کې شربت گل پیش کړ شو او هغې باندې چې کوم الزامات لګېدلي وو کوم افهار چې په هغې باندې شوی نو هغه هغې ته هغې باندې چارج فریم شو هغې ته واورول شو نو هغه هغې کوم چارج چې کوم هغه ټول قبول کړل.
محکمې فیصله وکړه چې شربت گل د 15 ورځې قید تیر کړي او څناڅه 80,000 پاکستانی روپیه جریمه دی ورکړي. خو د دې دا قید د دې د زندانی کېدو له ورځې څخه حسابېږي. شربت گل د هپاتایت سی په ناروغۍ اخته ده. له دې امله به دا بیرته روغتون ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د خپل خاوند او مشره لور هم د همدې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي دي. اوس چې د دې 15 ورځې قید پوره شي نو له دې سره به څه چلند کیږي؟ محسن داور وایي
دا به ډیپورت کیږي، دا به خپل دا بیا افغانستان ته لګي او د پاکستان نه مدار ډیپورت کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال چې د شربت گل د زندانی کېدو له لومړۍ ورځې څخه د دې د خوشی کېدو لپاره پراخه ډیپلوماتیکې هڅې کړې، نن یې د محکمې له فیصله وروسته د مشال رادیو سره په مرکه کې وویل
تیره شپه مونږ او څارنوالانو محکمه په یو توافق باندې ورسېدو چې خوشبختانه نن محکمې هماغه کوم شی چې مونږ توافق کړی و په هماغه باندې فیصله وکړه. هغه داسې و چې کومې شپې ورځې چې شربت گل په بند کې تېرې کړې دي هماغه به د دې شناختي کارت درلودلو په مقابل کې حساب شي، دا به خوشي شي چې په هماغه شکل او بیا به وروسته مونږ ته بند وختل چې شربت گل بیرته انتقال کړو پوځو یا د فامیل سره کابل ته.
شربت گل هغه افغانه مهاجره ده چې دېرش کاله مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو اکا ستیف میکوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړي مخ خپور او نړیوال شهرت یې وګاټه.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې ځوانان وایي دوی په هر میدان کې قرباني ورکوي خو مرکزی حکومت ورته د نورو ولایتونو د ځوانانو په څیر ارزښت قائل نه دي. دوی وایي دلته له پوهنتونونو فارغ شوي ځوانان بیروزګاره دي. په دې اړه روح الله نوري نور رپورټ وکړي.
د ځوانانو په روزنیز پارلمان کې د کونړ استازي شعیب غروال وایي کونړي ځوانان په هیواد کې د امنیت د ټینګښت، سولې راوستلو او آبادۍ په چارو کې هر ورځ له نورو زیاتې قرباني ورکوي خو بدبختانه چې مرکزی حکومت ورسره د معیاري مور سلوک کوي. هغه وایي په ولایت کې زیات ځوانان له پوهنتونونو فارغ شوي، دندې نه لري او د همدې بیروزګارۍ له امله له حکومت ناهیلي دي چې یو شمېر یې د وسلوالو مخالفینو پلومه کې غورځېږي.
تر اوسه په کونړ کې هم د کونړ د ځوانانو لپاره بنیادي کارونه نه دي شوي. بېکاري په کونړ کې نوی مرض دی. دغه بېکاري له امله ده چې زموږ ډېر ځوانان چې دي هغه پنشي توکو باندې روږدي کېږي. بل په کونړ کې ډېر ځوانان دي چې هغه له پوهنتونونو فارغ شوي دي، تر اوسه بېکاره ګرځي. هیله مې دا ده چې د ځوانانو چارو مهیت کونړ ته ډېره توجه.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وای ځوانان د هیواد یو لوی ځواکمن قشر دی چې د دوی له قوت څخه ګټه اخستل اړین دي. مرستیل والی وای تر اوسه د کونړ ځوانانو د پاره هغه څه نه دي شوي چې کوم ته اړتیا ده. همدا وجه ده چې ډېرې ځوانان په نشه یي توکو روږدي کیږي.
او همدا د بیروزګارۍ لامل نه دي چې زموږ ځوانان معتاد کی نشه یي توکو باندې روږدي کیږي او د اخیر د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې زموږ ډېر امید دی نه ده چې وزارت د اطلاعات او فرهنګ او معاینات د ځوانانو دغه برخه کې خپل توجه راوګرځي او زموږ دغه ځوانان چې په خورا اخلاص باندې د دولت شاته ولاړ دي
نور ځوانانو او د غونډې برخوالو هم د دوی په ستونزو اوږدې ویناوي وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له موسل ښاره د داعش د ایستلو او تصفیې د عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې د عراقي پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د موسل په ختیځ کې د کرامه په نامه سیمه هم له هغو سیمو ده چې تازه عراقي پوځیانو له داعشه نیولې. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه کاله د داعش ډلې ظلمونه او شکنجې ګاللې. د روټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د عراق امنیتي ځواکونه په موسول کې په جګړه بوخت دي او غواړي داعش ډله له دې ښاره وباسي، د دغه ښار په ختیځ کرامه سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي فکر کوي چې داعش ډله د شاتګ په حال کې ده. دوی وایي کله چې داعش ډلې پر دې سیمې کنټرول درلود له خلکو سره یې ډېر بد چلند کاوه. جعفر د کرامه سیمې اوسیدونکی دی. ده ویلي د عراق دولتي ځواکونو اوس دوی ته ډوډۍ او اوبه ورکړي، خو دوی په تیرو دوو کلونو کې د داعش تر ولکې لاندې سخت ژوند درلود. هر څوک چې دلته دی تیار دی چې د عراق له پوځ سره اوژه په اوژه د هغو کسانو په وړاندې وجنګیږي چې موږ ته زیان رارسوي. د کرامه سیمې اوسیدونکي وایي دوی یوازې د خوړو او اوبو په برخه کې ستونزه نه درلوده. غټ مشکل دا و چې دلته د ګڼو کسانو خپل خپلوان وژل سول. عبدالحسن د چین له مرکزي ټلویزیون سره په خبرو کې دا مسله یاده کړې چې داعش وسلوالو یې یو خپل د شویتوب په خاطر وژلی.
دوی ځکه زما ته نږدې خپل وواشه چې نوم یې صادق او شیعه و.
د کرامه اوسیدونکي وایي داعش وسلوالو خلک په ډیرو مسایلو شکنجه کول، لکه د سګریټ په څکولو یا هم لمونځ نه کولو باندې جیلونو ته اچول. عمر جلیل وویل موږ ان خپل موبایلونه هم نسوای کارولی، ښځې تر هغو بهر نسوای وتلی چې پوره حجاب به یې نه کړی. دا په داسل کې ده چې د عراق د موسول ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري. موسول په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي.
او اروپایي ټولنې د ترکیې لخوا د اپوزیسیون د کورد وکیلانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي اروپایي چارواکو په انقره کې د خپلو استازیو یوه غونډه رابللې ده. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات بیا هم له صالح محمد صالح نه په دغه رپورټ کې اورو.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د ترکیې پولیسو د خلکو دیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی د مشرانو پر کور چاپه اچولې او نیولې دي. ایچ ډی پی په ملي پارلمان کې د اپوزیسیون دویم لوی ګوند ګڼل کیږي. په دې چاپه کې د خلکو دیموکراتیک ګوند 9 تنه نور وکیلان هم هغه وخت ونیول سول چې دوی د هغو جرایمو پر ادعاوو له اعتراف کولو ډډه وکړه چې د تروریستي تبلیغاتو اړوند دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی په یوه اعلامیه کې وویل له ترکیې څخه تمه لرو چې د خپلې پارلماني ډیموکراسۍ ساتنه وکړي، بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. په همدې تړاو د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدریم د جمعې په ورځ وویل دغه وکیلان ځکه نیول سوي چې د محکمې له اصولو یې سرغړونه کړې ده.
محکمې ته په تللو وکیلانو کې یوازې یو اعتراف کړی، 45 نورو دا کار نه دی کړی او په دې ډول یې د قانون حاکمیت ته بې احترامي کړې ده. دا عمل ورسره ځکه شوی چې دوی د محکمې له غوښتنې سره سم کار نه دی کړی، ځکه نو نیول شوي دي.
د ترکیې پولیسو په انقره کې د خلکو دیموکراتیک ګوند مرستیال مشرې میرمن فیګن یوکسک داغ پر کور چپه واچوله. دغه راز یې په دیار بکر کې د دې ګوند مشر صلاح الدین دمیرتاش پر کور حمله وکړه. دا خبره د دې ګوند ویان رویټرز اژانس ته وکړه. په ترکیه کې د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر 1,00,000 زیات چارواکي یا نیول سوي یا یې دندې ځنډول سوي دي. په نیول سوو کې کورت پلاوه وکیلان او چارواکي هم شامل دي. د جمعې ورځې پر نیونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې انتقاد کړی دی.
له ازادي راډیو نه مو د ترکیې د کوردانو د مشرانو په اړه باندې راپور واورید. همدغه او ځینې نور مطالب هم د ازادي راډیو په پاڼه باندې ازادي راډیو ټوکی اورګ اوریدلی شئ. همداراز facebook.com/ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم مه هیروئ. اوس په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت د ریښتیا خبرونه پیلېږي. مهرباني عباسه.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهوری افغانستان برای دلداری قربانیان غور به این ولایت سفر کرد. انجمن های خبرنگاران کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز داد در ولایت هلمند محکوم کردند و گزارش های دیگر هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سازمان عفو بین المللی تصمیم رد مرز کردن شربتگل را یک بی‌عدالتی سنگین خوانده محکوم می‌کند. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. حکومت ایران شماری از کسانی را که در حمله اوایل سال جاری به سفارت و قنسولگری های عربستان متهم شده بودند به مدت های مختلف حبس محکوم کرد و اردوی عراق از پیشروی بیشتر در شهر موصل خبر می دهد. تفصیل اخبار. سازمان عفو بین المللی تصمیم رد مرز کردن شربتگل را یک بی‌عدالتی از سنگین خوانده محکوم می کند. شربتگل زن افغان که عکس سالهای 1980 وی در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک شهرت جهانی دارد، بعد از سپری نمودن 15 روز در بازداشت به افغانستان رد مرز می شود. یک محکمه پشاور امروز دستور داد که او 110 هزار روپیه پاکستانی هم جریمه بپردازد. شربتگل که با چشمان سبز خود در سالهای 1980 سیمای خاص یک کودک مهاجر را به جهانیان شناساند، یک هفته قبل و اتهام داشتن کارت هویت تقلبی پاکستان در پشاور بازداشت شد. حکومت افغانستان درباره واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در قندوز دستور تحقیقات همه‌جانبه داده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف غنی بنابر هدایت وی در یک تماس تلفنی با والی قندوز جویای معلومات درباره حادثه شد که در آن حدود 60 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اعلامیه امنیت ملی میگوید که حنیف اطمر با والی اسدالله عمرخیل گفته است که حکومت درباره این حادثه تحقیقات جدی و همه‌جانبه انجام می‌دهد. مقامات در افغانستان میگویند که نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا در نتیجه انفجار امروز ماین کنار سرک در لشکرگاه مرکز هلمند کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. همکاران زخمی شده آقای ظهیر معرفی نشدند. این خبرنگاران ضمن یک گروه از ژورنالیستان به یک منطقه می رفتند که شب قبلی درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشان در آنجا صورت گرفته بود. حکومت ایران شماری از کسانی را که در حمله اوایل سال جاری به سفارت و قنسولگری های عربستان متهم شده بودند به مدت‌های مختلف حبس محکوم کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا از قول مصطفی شبانی یک عضو پارلمان امروز گفت که برخی متهمین به 3 تا 6 ماه حبس محکوم شدند و دیگران رها ساخته شدند. تفصیلات بیشتری داده نشده است. اردوی عراق 6 ناحیه در شهر اردوی عراق 6 ناحیه در شرق شهر موصل را از گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفته است. اداره ضد تروریسم در عراق امروز گفت سربازان نواحی ملاین، سماه، خدره، کرکولی، قدس و کرمه را تصرف کردند. گزارش ها گفتند که سربازان در پیشروی خود با مقاومت شدید روبرو شدند که در آن از توپهای هاوان، بمها، اسلحه خودکار و راکت اندازها استفاده شد. این درگیری از هنگامی که نیروهای عراقی و شبه نظامیان کرد 2 هفته پیش عملیات خود برای پس گرفتن شهر موصل را آغاز کردند، شدیدترین جنگ‌های شهری خوانده شده است. اردن میگوید در نتیجه تبادل تیراندازی در یک پایگاه نظامی این کشور دو مربی نظامی آمریکایی کشته و سومی زخمی شده است. اردوی اردن میگوید این برخورد امروز در پایگاه شاه فیصل در جنوب اردن هنگامی صورت گرفت که موتر حامل آمریکایان دستور محافظان دروازه پایگاه را رعایت نکرده متوقف نشد. یک سرباز اردنی هم در این برخورد زخمی شده است. و ملت‌گرایان روسی و طرفداران حکومت به مناسبت روز وحدت ملی در سرکهای مسکو مارش کردند. بیش از 10 سال می شود که این روز بنابر حکم کرملین تجلیل می شود. راهپیمایی کنندگان که لوحه ها و بیرق های روسیه را با خود داشتند در سرک مرکزی تویرسکایا راهپیمایی نمودند. در مناطق دیگر شهر هم گرد همایی ها سازماندهی شده بود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین یک مجسمه شاهزاده عظیم ولادیمیر را رو نمایی کرد. افسانه می گوید که شاهزاده مذکور هنگام حکمروایی خود بر کیوان روز در سال 988 میلادی به دین مسیحیت ارتدوکسی گرایید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقام کشته شدن افراد ملکی در غور را خواهد گرفت.
این صدا صدای بی جواب نیست. دولت عزادار است، ام اراده انتقام دارد.
مسئولیت کشته شدن خبرنگار آریانا نیوز در ولایت هلمند را تا حال کسی به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص بازسازی را رد کرد که گفته است یک تعداد افراد دی اردو با مخالفین مسلح ارتباط دارند. سخنگوی این وزارت گفت
منگا دی په هغه باندې کار کو چې هغه څو چې د مخالفین سره رابطه لري وسوال پوه کینه نه خوځو کې او نه دوتره.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید عدم تطبیق مفاد موافقتنامه سیاسی دلیل مشکلات به وجود آمده سیاسی در کشور می باشد.
استحکام پایه های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقت صورت گرفته می داند.
شربت گل خانم مهاجر افغان که به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت شده بود رها گردید و به زودی به افغانستان برمی گردد. اداره تحقیقات مرکزی امریکا FBI در مورد یک سلسله اسناد جعلی تحقیقات میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به ولایت غور در غرب کشور سفر نمود. هدف از این سفر رئیس جمهور دیدار و غمشریکی با خانواده های قربانیان 5 ماه عقرب گفته شده است. رئیس جمهور غنی در این سفرش وعده سپرد که انتقام خون 31 فرد ملکی که گفته می شود از سوی گروه به نام داعش تیرباران گریدند خواهند گرفت. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از ولایت غور می شنوید.
به دنبال کشته شدن 31 فرد ملکی از سوی گروه موسوم به داعش در غور، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز برای بازدید از خانواده‌های این قربانیان به این ولایت سفر نمود. در این سفر بانوی اول کشور، وزیر امور داخله، وزیر دفاع ملی، وزیر انرژی آب و برق، وزیر فواید عامه و نماینده‌های غور در پارلمان و مشران جرگه رئیس جمهور را همراهی می‌کردند. رئیس جمهور غنی بعد از بازدید از خانواده شهدا در محفل دیدار با شهروندان غوری، بعد از سپرد که خون افراد ملکی را که از سوی گروه‌های هراس افغان کشته شدند خواهد گرفت.
صدای پرقوت زن بیوه غور، صدای زن مظلوم افغان در تمام نقاط از این کشور است. این صدا صدای بی جواب نیست. دولت عزادار است، ام اراده انتقام دارد.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که عملیاتی که 5 روز قبل در شمال مرکزی ولایت غور جهت پاکسازی مخالفین را اندازه گرفته است، الا نابودی لانه‌های دشمن متوقف نخواهد شد.
از جناب والی و از قوای امنیتی و دفاعی ما در غور ابراز می‌کنم. به زودی ممکنه فاجعه را امرای مشارک کردن و بر اساس از او متصامیم عاجل گرفتم که عملیات غور ادامه بدهم. امروز صبح باز هدایت دادیم که عملیات بدون اجازه ما توقف داده نمیشه.
رئیس جمهور غنی ضمن تاکید بر انتقام افراد ملکی، غور را یکی از ولایات فراموش شده عنوان کرد که به گفته وی بعد از این 70% از وقتش را مصرف ولایت عقب مانده مانند غور خواهد کرد.
تعهد اول ما بر تانی است که 70% وقت ما مصرف ولایت افغانستان سپری میکنم و مخصوصا سر 10 فقیرترین ولایت افغانستان که غور در اون جمله است.
از سوی هم احداث شورای مرکزی کابل غور و غور هرات، اعمار بند برق پوزلج، مشارکت سیاسی غوریات در حکومت مرکزی و ظرفیت سازی در بخش خانم ها از وعده های عمده دیگر رئیس جمهور برای مردم غور بود.
ضروریات تعهد 2 مایز که سرک شرق و غرب به هر قیمت باشه تمام بشه. مدت اجرایش امروز برتان گفتن میتونم.
با این حال غلام ناصر خازم والی غور که در این جلسه سخنرانی میکرد، کمبود نیروهای امنیتی، خرابی شورای مرکزی، ناانجوری‌ها در قسمت زنان مخصوصا مناطق اطراف و نبود برق را از چالش‌های مهم سد راه غوری عنوان کرد.
مردم این دیار از سال‌های سال درد بی‌اعتنایی‌ها، ناتوانی‌های اقتصادی، محرومیت‌های عدیده را با خود حمل می‌کنند. نبود راه مواصلاتی پخته، انرژی برق، آب آشامیدنی صحیح، زراعت مکانیزه، گرانی مواد ارتزاقی و ساختمانی، بیکاری و غیره از یک طرف و از طرف دیگر تهدیدهای تروریستی، تعارضات ذات البینی، راهگیری، کثرت گروه‌های مسلح غیر مسئول و کمبود پرسنل امنیتی از طرف دیگر هنوز گلوی مردم فقیر این ولایت کوهستانی را می‌فشارد.
رئیس شورای ولایتی غور، نماینده جامعه مدنی، نماینده شورای علما و نماینده زنان نیز در این مراسم از رئیس جمهوری کشور خواستند تا بر وعده‌اش عمل نموده و بر چالش‌های موجود در این ولایت نقطه پایان دهد. این اولین بار است که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر نموده است و بر انکشاف و بازسازی در غور که یکی از فقیرترین ولایات کشور به حساب می رود بعد سپرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت می گوید مشکلات به وجود آمده سیاسی از عدم تطبیق کامل مفاد موافقتنامه سیاسی سرچشمه می گیرد. عبدالله در نشست در کابل گفت زمان حکومت وحدت ملی پایداری خواهد یافت که این موافقتنامه تطبیق شود. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تمامی اجراءات حکومت بر اساس این توافقنامه صورت گرفته است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان بار دیگر خواستار عمل شدن کامل متن موافقتنامه سیاسی برای دوام حکومت وحدت ملی شد. آقای عبدالله که در 9 سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی و همراهانش اشتراک کرده بود گفت که اوضاع کنونی به خصوص در بخش امنیتی و بشری به سوی بحران روان است، اما حکومت متحد به بهتر شدن وضعیت است.
امروز هم ما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضروری می‌دانیم، اما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی فقط بر اساس تطبیق مفاد موافقتنامه‌ای که سبب منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد صورت گرفته می‌تواند.
در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که بدون توزیع عادلانه قدرت مشارکت فراگیر سیاسی صورت نخواهد گرفت. آقای ربانی میگوید نظام متمرکز به بنبست رسیده و خواستار عملی شدن بیدرنگ موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
به خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور، شما میبینید که در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا میرسید.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، نیز در پیام کتبی که به مناسبت 9 سالگرد کشته شدن اعضای ولسی جرگه فرستاده گفته است که خواستار عمل شدن موافقتنامه سیاسی، برگزاری لویه جرگه و نظام اجتماعی متعادل است. پیش از این نیز عبدالله رئیس اجرایه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از کارکردهای رئیس جمهور انتقاد کردند. اما پاسخ هر ریاست جمهوری در این مورد چیست؟ دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اجرایات حکومت و گزینش افراد در کابینه بر اساس همین موافقتنامه سیاسی صورت گرفته است.
بر اساس توافقنامه سیاسی تمامی اجراءات انجام شده و در روشنایان گزینش افراد صورت گرفته. در نظام های دموکراتیک تفاوت دیدگاه وجود دارد و این یک اصل است.
در این حال بشیر بیژن کارشناس سیاسی افغان تاکید میکند تا زمانی که رهبران حکومت به جای منافع شخصی منافع ملی را ترجیح ندهند، اختلافات و نگرانی های مردم پابرجا خواهد بود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
یک خبرنگار افغان در انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شد. موتر نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا، صبح روز جمعه با ماین کنار سرک در شهر لشکرگاه برخورد کرد. رئیس جمهور افغانستان و انجمنهای خبرنگاران کشته شدن این خبرنگار را شدیداً محکوم کردند. کسی تا حال مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی‌ها در مورد خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و عدم مسئولیت آنها در افغانستان، یک خبرنگار در جنوب این کشور شکار ماین شد و جان داد. نعمت الله ظهیر در ناحیه دوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت نارام هلمند صبح روز جمعه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. در این رویداد یک کارمند تلویزیون خصوصی خاور زخمی شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند که با ظهیر از نزدیک شناخت داشت و بیشتر اوقات در راستای پوشش عملیات‌های نظامی و جنگ و درگیری در این ولایت کنار هم کار می‌کردند، در مورد کشته شدن نعمت الله ظهیر گفت:
نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون و رادیو آریانا امروز صبح حوالی ساعت 9 به حوزه 2 جایی که دیر روز عملیات شده بود و او میخواست که برای راپور گرفتن به وجه برای خودشان به محل امرای خبرنگارای دیگر رسیدن، میخواست موتر خود پارک کنه، یک جای استاد بکنه، یک من در کنار جاده سر موتر خودش انفجار بکنم، خودشان به شهادت میرسه و موترشان هم تخریب میشه.
نعمت الله ظهیر از پانزده ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ شده بود و در رسانه‌های محلی در هلمند نیز کار کرده بود. قرار است جنازه وی در زادگاهش ولایت میدان وردک به خاک سپرده شود. مسئولیت انفجار را که این خبرنگار افغان قربانی آن شد تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. کشته شدن این خبرنگار عکس‌العمل‌های زیادی را به همراه داشته است. رئیس جمهور افغانستان تأثیرش را نسبت به جان باختن نعمت الله ظهیر ابراز کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی آمده است: تروریستان و دشمنان این کشور بار دیگر ثابت ساختند که به آزادی و انسانیت باور ندارند و برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ گونه عمل غیر انسانی دریغ نمی کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان کشته شدن این خبرنگار را تقبیه کردند. سال 2016 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در یک خبرنامه می گوید در جریان 10 ماه اول سال جاری میلادی 12 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید با عاملین حادثه اخیر کندز به اساس یافته‌های هیئت موظف اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این حادثه که شب چهارشنبه در نتیجه عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی صورت گرفت، به اساس معلومات اسدالله عمرخیل والی کندز 30 فرد ملکی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. قسیم سالعمل خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چرا در عملیات هوایی به مسئولیت افراد ملکی توجه صورت نمیگیرد. آقای مینپال میگوید:
بعد از همه حادثه علمناک کندز، حکومت یک هیئت مراقبه گماشتند تا به صحه برن و راجع به این مسئله تحقیقات همه جانبه کند و بعد نتایجشان امره جمهوری افغانستان شریک پان نمود و در روشنایی تحقیقاتشان اجراعات خواهد شد. ولی یک چیز روشن است برای همه مردم افغانستان که دشمنان مردم افغانستان در خانه های مردم سنگر میگیرن، از اونا به طور اسپر استفاده میکنن. همین نتیجه هستن که در اکثر مناطق تلفات جانی به مردم غیر نظامی وارد میشه و از نقصان های مالی هم به بار میارن.
خب سوال در اینجاست، چرا حکومت افغانستان معلومات استخباراتیشان به این حد ضعیف می باشه که بر اساس معلومات نادرست اینا حملات را انجام میدن که بالاخره باعث از بین رفتن افراد ملکی هم میشه؟
کاملا وقتی که همی آیت میره حدیث را بررسی میکنه، ما به همه قضایایی که در همی حدیث اولناک دست داشتن به اونا رسیدگی خواهند نمود و امرشان برخورد قانونی میشه. ولی شما میفهمی که جنگ افغانستان بسیار پیچیده هستند و دشمنان مردم افغانستان از هر چال و نیرنگ کار میگیره. وقتی که سرشان فشار میایه در خانه مردم، در قریه ها، اماکن غیر نظامی داخل میشه و از اونا به طور سپر کار میگیره.
و آیا گفته میتونین که به خاطر کمک و مساعدت با فامیل ها و اقارب قربانیان هم برنامه طرف حکومت روی دست است که با اونا کمک شود و همکاری شود؟
مسئولیت همی حیات همی هستند که سهارا بررسی میکنه، هم امرای مردمی که زیان دیده امرایشان همکاری همه جانبه صورت میگیره و ما مسئول هستیم که با مردم افغانستان اندن موقع کمک برسانم و امرشان کمک شد.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد حادثه کندز صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر سیگار را بی اساس میخواند که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح ارتباط دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید روند جلب و جذب صفوف اردو شفاف است و امکان نفوذ مخالفان مسلح در درون اردوی ملی افغان وجود ندارد. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که در آن گفته شده 16% اردوی ملی با مخالفان مسلح رابطه دارند رد میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید ارگان‌های استخباراتی و کشفی همواره تلاش کردند تا جلو نفوذ مخالفان مسلح را بگیرند.
ما در این رابطه کاملا آماده هستیم، کار میکنیم و جلو آن را میگیریم تا افرادی که با مخالفان مسلح ارتباط دارند با صفوف نیروهای دفاعی را پیدا کردن نتوانند.
سیگار گفته است در نتیجه حملات مخالفان مسلح با استفاده از همین افراد نفوذیشان تنها در سال روان میلادی 9 فرد نظامی و ملکی آمریکایی در افغانستان کشته شده و 17 تنشان زخمی شدند. این اداره همچنان می‌افزاید در جریان سال روان میلادی 44 مورد حمله خودی در میان اردوی ملی صورت گرفته که در نتیجه آن 120 سرباز اردو کشته شده و 170 تنشان زخمی شدند. سیگار در ادامه می‌افزاید احصای ماه مارچ سال 2016 نشان می‌دهد که 16% افراد مخالف مسلح جذب اردوی ملی شدند. در همین حالت قله امرخیل کارشناس نظامی می‌گوید که ارقام سیگار دقیق نیست، اما امکان حضور افراد نفوذی مخالفان مسلح در اردوی ملی می‌رود.
طالب یک قوت است، چنانچه ما در میانشان افراد استخباراتی داریم، آنها نیز دارند و راپوردهی میکنند، اما اینکه 16% باشد آن را نمیپذیرند.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفان مسلح در بیشتر حملاتشان از لباسهای اردوی ملی استفاده میکنند در حالی که در صفوف اردوی ملی افغان نیستند و نباید تعبیر نادرست شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شربت گل خانم افغانی که به خاطر رنگ چشمان شهرت جهانی دارد از بند در پاکستان رها شد و تا چند روز دیگر قرار است به افغانستان برود. پلیس پاکستان حدود 10 روز پیش شربتگل را به جرم جعل اسناد زندانی کرد. نشر تصویر این خانم افغان در مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 او را به شهرت جهانی رساند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شربتگل دوشنبه آینده به افغانستان برمی گردد. سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید شربتگل از بند در پاکستان رها شده و قرار است روز دوشنبه با خانواده‌اش به افغانستان عودت کند. اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 26 اکتبر یعنی چهارشنبه هفته پیش خانم شربتگل را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرد. محسن داور وکیل مدافع شربتگل در مورد رهایی این خانم افغان میگوید
محکمه این خانم را با 15 روز قید و 120 هزار کلدار جریمه کرد و قید او از روز اول زندانی شدنش حساب می شود که امروز 11 روز آن بود.
اما از رتو مرز داخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید شربتگل از تمامی قضیه‌ای که نزد پلیس و محکمه پاکستان بود رها شده است. زندانی شدن شربتگل رسانه‌ای شد و نه تنها در مطبوعات خارجی و داخلی بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه گسترده انتشار یافت. رسانه‌ای شدن این موضوع پای سفارت افغانستان در اسلام آباد را در این قضیه کشاند و با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی شربتگل آغاز شد، یک محکمه شهر پیشاور به روز سه‌شنبه رهایی این خانم را حتی در بدل ضمانت نیز رد کرد. پس از فیصله محکمه، حضرت عمر داخلوال به رسانه ها گفت که برای رهایی شربتگل از زندان به صدر اعظم پاکستان نامه فرستاده است. تلاش های دیپلماتیک افغانستان باعث شد تا شربتگل به خاطر وضعیت سیش از زندان به یک شفاخانه منتقل شود، اما هنوز هم او به کلی آزاد نبود و در نظارت پلیس پاکستان تحت تداوی قرار گرفت. شربتگل را چشم های سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. شربتگل اکنون 41 سال عمر دارد و مادر 4 فرزند است. او شوهرش را در مرض زردی سیاه یا هپاتیتیس سی که خودش نیز در آن مبتلا است از دست داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا از بازداشت وکیلان کردی مخالف حکومت ترکیه در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مقام‌های این اتحادیه خواهان برگزاری یک نشست اعضای کشورهای اروپایی در انقره شدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
پلیس ترکیه بر خانه‌های رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه یا HDP هجوم برده و شمار از آنها را بازداشت کرده است. این حزب در سطح پارلمان ملی ترکیه دومین حزب قدرتمند مخالف حکومت است. در نتیجه تهاجم پلیس 9 تن از اعضا و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ترکیه هنگام دستگیر شدند که از اعتراف‌ها برای جرایمی که متهم شده بودند خودداری کردند. این اتهام‌ها به خاطر تبلیغات تروریستی وارد شده است. فدریکا موگرینی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است از ترکیه انتظار دارد که از دموکراسی پارلمانیش محافظت کند و به حقوق بشر و حاکمیت قانون حرمت بگذارد. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز جمعه گفت نمایندگان پارلمان این کشور به خاطر بازداشت شدند که از اصول محاکم تخطی کردند.
HDP ملت وکیلرندن sadece bir tanesi
در جریان محاکمه تنها یک وکیل اعتراف کرده و 54 تن دیگر این کار را انجام ندادند و به این ترتیب به قانون بی حرمتی کردند. بانها به خاطر برخورد شده که مطابق خواست محاکمه کار نکردند، بنابراین بازداشت شدند. پلیس ترکیه در شهر انقره بر خانه خانم فگان یوکسداغ معاون حزب دموکراتیک خلق هجوم آورد. همچنان در شهر دیار بکر بر خانه صلاح الدین دمیرتاش رهبر همین حزب حمله صورت گرفته است. سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه اردو رویداد را در صحبت با خبرگزاری رویترز تایید کرده است. به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه بیش از 110 هزار تن از مقام‌های ترکی بازداشت و یا هم برکنار شدند. شمار از وکیلان کردی هم در میان هزاران تن شاملند که در بازداشت به سر میبرند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در کنار اتحادیه اروپا از بازداشت وکیلان کردی در پارلمان ترکیه انتقاد شدید کرده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.